سلام له وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخ کتر دي چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه. د بشری حقوقو یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیات شوې ده. د روادارۍ په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور د اشخاصو هدفمند، مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې ده. د جبري ورکېدو کچه 20%، د شکنجه 15% او خپلسري او غیر قانوني توقفونه نږدې 22% لوړه شوې. د یادول وړ ده چې مندنې ښایي د پخواني حکومتي کارمندانو د هغوی کورنۍ د خپل سری نیولو، شکنجې، وژنو، جبري ورکېدو او نور غچ اخیستونکو اقداماتو اصلي هدفونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو په نښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د وچا راپور چې د پنجشنبې په ورځ په ریلیف پاڼه کې خپور شو، دا هم راغلی چې د پیښې د 15 بشري کارکوونکو د توقیف لامل شوی چې دوه ښځینه کارکوونکي هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسوهنه کړې او وزارت کرده چې د نړیوال مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده. د آسیې ودونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سبا له متحده امارات سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د پنجشنبې په د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د اروپا ټولنې مشران نن پنجشنبه سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو د تعرفو اقتصادي ننګونې او د خپلو دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپا ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي او سیاسي اراده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برنامو څخه به خبره سرچینو ویلي ټرمپ ته د شنبې مهلت ورکړی چې له واشنګټن سره یو اټومي هوکړه وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه تاکسیس خبري اجنس په حواله پرون چهارشنبه ویلي چې ټرمپ دغه مهلت پیولي کې ایران ته لیږلی ده. د سرچینو په حواله معلومه نه ده چې د مهلت وخت لیک له لیږلو پیل شوی او که به په دې اړه خبرو سره تړلې وي. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې. په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوي. افغانستان کې لبي کاري څخه د خلکو شکایتونه.
دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته.
او افغانستان د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی.
زه په دې جګر خونه یم چې ماشومان مې راتوایي چې مورې مونږ ته کالي، مورې مونږ ته دا شی واخله، مونږ ته دا شی واخله، چې ورته وګوري د خپل وخت چې ګوري جګر خونه کې.
خبرونه کړتن راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو امریکایي وګړی جورج شګز ګلزمن له 2 کلن باندې روسل زندان څخه خوشی کړی. د خبر افغانستان لپاره د امریکا په خونه ځنګړې سازي زلمی خلیلزاد کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې د يرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځنګړې استازي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی، نن یو خاورز ده موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جورج ګیلزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیل زاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولست د خ نیت په توګه ګلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړي. خلیل زاد زیاته کړی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د امریکایانو د ازادۍ او بیر تخپل هیواد ته ستنیدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندي دي، او خلیل زاد دا هم ویلي چې دا ورته ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه ده. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې یې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي وو. دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړپوړې امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصونو او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 28 د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ بندیانو یو تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول، خو په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوا امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. او چې ګلزمن د طالبانو له زندان خوش شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغغی دفتر یو چوي د روان کال په بربرې مشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنۍ او تاسات پر وړاندې د طالبان خو د نخه کول او توتريخوالي وپخي ثبت کړی دي. نور حال د فیروزیزي پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2025 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 د ریلیف پر ویبپاڼه خبر کړي تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنۍ او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخ کولو او توتريخوالي و په حساب کړي دي. غیداری ویلی چې په دغه میاست کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوی او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلی چې دوی د بشری مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 500 په حساب کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرم معلوماتو او لیستونو غوښتنه، د قراردادونو یا رو اړوند وسنادو لاسلیکولو کې ځانډ، له همغږی پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اثرن یو پختنی او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو یې هم ادا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط دي. د مارچ په شلمه ازادي رادیو ته وویل نړیواله مرستندوی مؤسسی کارکونکو چې د هم نو غختل پر راپور کې پیزنګولي وسی د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نړیواله مرستې کومې دي کنا دا د بي بي کوم مرستې چې په بختانه د مرستې په ور شو می دي او که څنګه چې د مستحق اولای دي یو ځل مرستې دي لا ملي هم دا د شنت د مرستې چې په ور شو می دي سره او دا مو کلی باندې حساب کې راغلی چې سم شي شي دا ایت کوم دی کوم به سره چې کورنشي سره میګات مدلک مندري او
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اوچا او د بشري چارو د ادارو د کارکونکو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې دا ډول اداوې رد کړې وي او ویلي و چې دوی اړمنو افغانانو ته د رسیدنې په برخه کې د اړتیا په صورت کې نړیوالو ادارو ته د تسهیلاتو برابرولو کې ژمن دي. اوچا په خپل دې راپور کې دا هم ویلي چې دوی ته په 13 فبروري میاست کې د بشري مرستو په برخه کې د مداخلو او یا پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په ټکو یې د 13 جنوري میاستې په پرتله 50% کمښت او د 2040 کال د فبروري په پرتله بیا 50% کموالی ښیي. خو د اوچا په ټکو دا کمښت وضعیت ښه والی نه، بلکې په خبره یې د ډیری بشري دفترونو د بندېدو له امله د راپور ورکولو کمښت ښیي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار هم اونۍ مخکې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په ځینو بشري مرستو د څارنې د بشپړ چوکاټ د نشتون له امله ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخیستې وي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې وه چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله بشري حقوقو سرغړونې د پامړ ډیر شوې دي. نور حال پر راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناکو شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خپرولو وایي چې په افغانستان کې دا سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډیر بوګنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډیر لاس لري. تا باندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، د تاریخ په جرمي دوسیې رادرنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداري سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 خبر شوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې شوي او جبري بې درکه کول، شکنجې چې د مرګ لامل ګرځي او خپلسري او ناقانونه نیول هم زیات شوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندي کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې تاوتریخوالي ځینې قربانیان هم د طالبانو لخوا د شکنجه او تاوتریخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان د ویرسنې کارکونکو چې ځان د دې قربانیانو لړلې بولی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل.
سړو وبو به نه نوستم د برق شارټي به را کوله. ټول به د شنو مغان کیبلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه پټو په ډندو او مسلې پایپونو به په خو وهلو او په ټول ځایونو باندې به وهلو دبول را کول.
د خزو د حقونو یو فعال پریسا مبارز چې دا هم څو مود وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل.
چټول وو ویریږي د طالبانو زندان واقعا وحشتناک و. موږ چې د طالبانو له زندان راووتو هغه شکنجه او زورونه موږ هلته لیدلې لا هم راته زورونکي دي.
د رواداری پر راپور کې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په ځنګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لامل چې د یاد سازمان په ټکو د تاوتریخوالي او دینی توجیه په وسیله پلی کیږي، د خصو لپاره د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره سوي او زیاته کړې ده چې د خزو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص سوی دي. وړاندې راغلی چې دغه قانون د خزو او انجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، لزده کړو یې برخې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او د تګ راتک ازادي پرې محدودې کړي او په ټکو یې عدالت ته لاسرسی هم راګرځولې دي. راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د زورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلې دي. د رواداری سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګاکیو مسأله هم یاد سوی او ویلی دی چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو بشری مرستو او ملی سرچینو ته لمساوي لاسرسي به برخې سوی او په 2014 کال کې پر مذهبي ازادۍ هم سیستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوی دي. هڅه مو کړه د دغه راپور اړوند طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشری حقونو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي او له دې محکمې یې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اروپا ټولنې مشران به د مارچ په 21 په بروکسل کې ټولیږي او تمه کوي چې د سرمشریزې پایلې به تصویب کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران ژمنه کوي چې د اوربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیفته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په 21 په بروکسل کې راټولیږي او تمه کوي چې د سرمشریزې هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوي اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سوله ییزه تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي ورتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږۍ کې شمن پات کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتی حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دېرش ورځو وقفې موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن با معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو چې اتفاق په شرط یې خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر وسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه له خبرو اترو څخه ایستل شوي دي، خو اسناد ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه به د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي، چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي په اړه څه نه دی ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنیو کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولي وو. اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د مارچ په 20 د خوشحالۍ پر نړیوال ورځ خپور شوی راغلی چې افغانستان د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د نړۍ لیگ په وروستي ځای کې دی. نور چې ساعت په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د نړۍ لیگ په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوی هم له افغانستان وروسته د نړۍ لیگ په آخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد اعلان شوی. ورپسې ډنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د آکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلینی راپور اداري بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی، چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لورې لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وختي کې زنګ مدارس،
کله چې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حق نه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره و ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسیره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خپګان اصلي لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې او بېکاري بولي. یوه بله میرمن چې هغې هم نه غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان تار خوګور چې کوي هر ورځ هر لحظه، دا غوډه دې چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ تا زه په دې جګر خونه ما چې ما شومار مینا توای چې مور مون تکالی مور مون تدا شی وخت لا مون تدا شی وخت لا چرته وګوري د خپل وخت چې ګوري چې خونه کې
موسا احمد چې د کابل خروسیدون کې دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خپګان او ناهیلي لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 20 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږکال د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د مارچ 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سالورم پر لبسې کال دی چې د افغانانو له رغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو پرتلې د نورو په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسد الدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمد بچیر بند دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارت کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روضې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګو او له جنترینې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاتې.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنه غونه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال پښپبې ډېر لوی غنګونې کېدل. شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بندو، موټر به د نن شار ته نه پېښول کېدل. خو وسه دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې.
اما اوس نوروز په کیسه کې څومره سوال کا سو بیا زمګي دا خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا غږ نیو اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هر څوب نظر په خپل توان باندې کې او خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. اما اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد دا او بل نو امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه مچې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نهسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نیو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته د سیزبانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې ل خپل ملګرو سره د خوخي او د طبیعت جشن ول مانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینای سالنګ لار کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سشخه مين ورځ کې اراده چې مخ ته کنده به خو ولاړ سم، نور کلو کې مزار تکللم نو سشخه لار وای بند ده، یادوار په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس و، دا ډیر په وجه سره ناسم خسکو ناظم سره دې تنګیر اچنه په میله میرا ده چې ولاسند کندهار خواته.
د نوروز لالمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اوریده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی.
د ازادي اوریدونکو خبرونه درته لرو، خو خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غوږی است، د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیاتې شوې. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان په راپور کې د تخنیکي وړ ایسای په ګوته کوي چې خاید طالبانو زت ډلو سره د همکاري په تور د اشخاص هدفمن مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکې د کاچاویا سلنه شکنجه 25 او خپل سری او غیر قانوني توقيف نګدې د سلوي خلنه الوړې شوې دي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو یا چارو د مغږی دفتر او چا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنۍ او تاسیساتو په نخښه کولو سره مو پیښه رامنځته شوې. د چا راپور چې د پنځمې پورز پر ریلیف پانه کې خپور شوی د هم راغلی چې د پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقيف لامل شو چې دوه خزینه کارکونکو هم په کې شامل دي. راپور زیاتوي چې د پیښه په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیمه لاسونه کړې او زیاته کړې چې د نړیوالو مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشری هڅو او مخانی ولیده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی، هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. مدل سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی غټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي، خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالو مرستې سیدی سید په ظاهرا ما یو څه څوره زلو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خپل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې. ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرسته نه کوي. کمرسته کوي د په خاطر کې ځان تابي وګرځي او خپل کارونه پرېوان کې. مې د افغانانو رون ټول نه د هله د خپل مابین کې یو بل سره مرسته کوي، یو بل غریبان ته لاس ورکوي، کار زمينه ورته برابره کوي او تیر سیل دي نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کوي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دی زیات بیوازل دي خوران زیات بیوازل دي څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړول شان ګران دي خوراکي توکي ډیر زیات ګران دي یعنی د هیڅ اوسم نه پرسیج دي زیات خلک اوس نه پرسیج دي رانی شي نو په دې اړه باندې ډیر مهم دي دې ته نړیوال توجه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یم د هلمند نظر سره شریکوم. یقیناً ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهمې او اغیزناکې دي او زموږ پاند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلي او بل خوا کم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو ساته. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي. نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي. بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي. دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري. مریضان خلک لري په کورو کې د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو. که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي، کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې د امن د خیر خیرات ملګری شې د خپل شش په ورځ په خیر تیرې. موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکریمو د هرچی دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو وا دی ردن او کنه مزکی مدار چی په دغه د تذکریمو د هرچی دی. موږ پر سرت پروت یو. موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا. یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مند در بدر دي. خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور ورغله. مردا شکایت رل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله چورو جوړ باستای.
شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجنه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر وربند نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجنه، تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی، ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس اوس میز یوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، غوي په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګوکه دغه جګړه را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزال شنه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه اوسېږي هغه سر ته نه رسېږي، یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي، نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي، په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده، یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي مرد ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم، یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته روان ده مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سو دری نه سو سلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي شماری ورته رسېږي چې بیا هم تکرارو مسجد پر اوسه او شپږه بیا شپږ شپې ته پنځه پنځوس څلوېښت صفر وازیا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره مور تکرارو ما صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم ما پیغام نشر کړي عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چي دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام.
ګران اورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیسته دي خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړي نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړز ما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څو په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورن نه راکسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالۍ کې د مرجو ولسوالۍ څخه تللی دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ماجی مر سره څنګه وي 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنې د شنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازو دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ول زابلای زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر سکاله عمر لري لس کاله مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 ډیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر غلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي سمر د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هڅ سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 1 5 2 زل به هم شمره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 18 کالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې څه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه چې د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
لکمارا پیدا شدہ بہار چپ
په هر لوري ملکول گلزار بیا لکو مرا پیدا شدا بهار چی په هر لوري ملکول گلزار پرلی گلونا ڈیر پہر ہر رنشتا دس پرلی گلونا ڈیر پہر ہر رنشتا ولس رلالا دلا پکی اوسار ولس رلالا دلا پکی اوسار یا لک مارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک گلزار
ساعت